احمد شیبریم هر کلی مکو په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د چین ولسمشر د شانګهای له غړو هیوادو غوښتل چې افغانستان وهڅوي چې په کور دننه او بهر منځلارې تګلارې خپل کړي. د پیسو نړیوال صندوق له افغانستان سره د خپلو مرستو پر ځنډولو ټینګار وکړ. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد
د وزیر صندوق له خوا نه داسې د افغانستان د خلکو پیسې کنګل کېدل د بشر د حقوقو خلاف موضوع ده.
د کونړ مرکز اسداباد ته د یو شمېر کسانو د داخلي دوه مخنی ول شي.
هغه کسان چې وسلو سخار تر نوځي په هغه تمه منات ده.
او د دې خبرې مجلې پورستیو کې مو ترين کوټه ورغلو هلته مشاهره وشو. تر هر څه مخکې خبرونه له نورياس نوري څخه.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د چین ولسمشر شی جن پینګ وای د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې په دې هیواد کې انتقالي بهیر پر اسانۍ پر مخ یوړل شي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د فشارونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د سره صلیب او د سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون په وروستۍ څېړنه کې په افغانستان کې پر کرنې د جګړو او کرونا او با تر څنګ د سختې وچکالۍ د ناوړو اغیزو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. ملګری ملتونه وایي چې په دې سازمان کې د افغانستان د پخواني حکومت له استازي غلام اساقزي څخه غوښتل شوي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو ویان فرهان حق وویل چې اساقزي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتوني ګوترش ته یو لیک لاسلیک کړی چې په هغه کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان د پلاوي نومونه شامل دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا نه ده څرګنده چې آیا طالبان به چې د اګست په 15مه په کابل کې واک ته رسېدلي له خپل اړخ ملګرو ملتونو ته خپل پلاوی واستوي او کنه. ټاکل شوی چې ښاغلی اساق زی د سپتمبر په 8مه دې اسامبلې ته وینا وکړي. د چین ولسمشر شی جن پینګ وای د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې په دې هیواد کې انتقالي بهیر په اسانه پر مخ یوړل شي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې شی جن پینګ دغه څرګندونې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان سرمشریز ته په یوه ویډیوي وینا کې وکړې. هغه وویل د دې سازمان غړو ته پکار ده چې افغانستان یوې داسې لارې ته سیخ کړي چې سیاسي نظام یې ټول شمولوي او په کور دننه او بهر یې یوه معتدله پالیسۍ ولري. د هند صدر اعظم نریندرا مودي چې له نوې ډیلي یې دې سرمشریز ته وینا کوله په سیمه کې د سولې او ثبات په وړاندې پرتې ستونزې او نابرابري لویې ستونزې وبللې او زیاته کړه.
اور ان سمسیاؤں کا مول کارن
د دغه ستونزو اساسي لامل په سیمه کې د افراطیت زیاتوالی دی. په افغانستان کې ورستیو پیښو د ستونزو لا را برسېره کړې ده. د شانګهای د همکارۍ سازمان ته په کار دي چې په ګډه کار وکړي او دې مسلې ته لومړیتوب ورکړي.
د تاجکستان ولسمشر امام رحمان په افغانستان کې روان سیاسي او بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله او د طالبانو لخوا اعلان شوی نوی حکومت ته په اشاره وویل چې په دغه حکومت کې د افغانستان قومي تنوع له پامه غورځول شوی. په عین حال کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوی شتمني باید آزاد شي او زیاته کړه چې له سخت دریځۍ سره د مبارزې لپاره دې له طالبانو سره خبرې وشي. د میرزیایف په وینا د افغانستان د شتمنیو آزادېدل بل دې سره مرسته وکړه چې دغه هدف ترلاسه شي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر په بهر کې په تیر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوی ده. افغانستان چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان څارونکو غړی دی په نننۍ سرمشیزه کې استازی نه لري. روسیه، چین، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان د دې سازمان چې په 2001 کال جوړ شوی دایمي غړي دی او ایران لکه د افغانستان په څیر د دې سازمان څارونکو غړی و چې په نننۍ سرمشیزه کې دایمي غړیتوب ومنل شو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د نارینه و ټول منځني ښوونځي، لیسې او رسمي مدرسې به سبا شنبه بیرته پیل شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نن په دې اړه په یوه خبرتیا کې ویلي چې تر دې مخکې تر شپږم ټولګي پورې د زده کړې د بهیر پیل ته اجازه ورکړل شوې وه، خو اوس له ټولو زده کوونکو او ښوونکو غواړي چې سبا شنبه بیرته تعلیمي مؤسسو ته حاضر شي. د پوهنې وزارت نه دی ویلي چې د نجونو زده کوونکو زده کړې به کله پیلېږي. طالب چارواکو ژمنه کړې چې نجونو او ښځو ته به اجازه ورکړي چې د اسلامي اصولو په رڼا کې زده کړې وکړي او کارونه مخته یوسي. د افغانستان د ښوونځیو نږدې نیمایي زده کوونکي نجونې دي چې په تیرو شلو کلونو کې له امنیتي او یو لړ ټولنیزو ستونزو پرته پر ښاري سیمو سربیره په ډیرو لرو پرتو سیمو کې هم ورته د زده کړې امکانات برابر شوي او په میلیونونو یې له دولسمو ټولګیو فارغې شوي دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون IFJ په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د فشارونو د زیاتوالي خبر ورکوي. دغه فدراسیون په هغه راپور کې چې نن خپور کړی ویلي، په داسې حال کې چې د طالبانو نوی رژیم خپلې ستنې ټینګوي، لږ تر لږه 135 رسنۍ مجبوره شوي چې خپل فعالیتونه ودروي. خزانه خبریالان له کار کولو منع کړی شوي، مخابراتي شبکې بندې کړی شوي او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې ګواښونه او تشدد زیات شوی دی. د خبریالانو نړیوال فدراسیون هغه څه چې د ازادۍ د زندۍ کولو لپاره د طالبانو مخ په زیاتېدونکي فشارونه بللي غندلې دي. په راپور کې د هغو ژورنالیستانو په وړاندې چې د وروستیو اعتراضونو په اړه راپورونه ورکول، د طالبانو د حکومت د ځواکونو لخوا د تاوتریخوالي ځینې مشخصې پیښې یادې شوې دي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون مشر انتونی بلینګر ویلي چې دی په دې باور دی چې طالبان به پر افغان او نړیوالو خبریالانو فشارونه لا زیات کړي او هڅه کوي چې یوه رسمي رسنۍ چې ښځې به پکې نه وي رامنځته کړي. د هغه په وینا نور ټول خبریالان به له صحنې ووځي. نوموړي همداشان ویلي، مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي هم خبریالان وژل کېدل او له ډېرو ستونزو سره مخامخ ول، خو اوسنی وضعیت د دوی لپاره یو ډېر تیاره وضعیت دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې رسنیو ته ویلي چې دوی به په خپل واک کې د رسنیو ازادي باوري کړي، خو د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي طالب واکمنو وروستیو کې خبریالانو ته ویلي چې د هغو اعتراضونو پوښښ ته نه ورځي چې اجازه نه وي ورکړل شوې. د سره صلیب او د سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون او د دغو ټولنو د اقلیم مرکز په وروستۍ څېړنه کې په افغانستان کې پر کرنې د جګړو او کرونا او با تر څنګ د سختې وچکالۍ د ناوړو اغیزو خبره کوي. د دغې څېړنې له مخې چې پرون پنجشنبه خپره شوې، ویل شوي چې سختې وچکالۍ په افغانستان کې د کرنیزو خوراکي توکو تولید سخت ځپلی، څاروي کم شوي او په میلیونونو کسان له لوږې او خوارځواکۍ سره مخامخ شوي دي. ویل شوی چې د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې اړو کسانو ته د خوراکي موادو او نغدو پیسو ورکولو په ګډون چې پرې د ځانونو لپاره خوراکي مواد وپیري مرستې زیاتې کړي. په دې مرستو کې د هغو محصولاتو د کر زیاتوالی هم شامل دی چې د وچکالۍ په وړاندې مقاومت لري او هم یې په ساتنه کې له بزګرو سره مرسته کیږي. د سره صلیب او د سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د کرنې پر سکتور په تیره د سختې وچکالۍ د اغیزو خبره داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د دې هېواد له 3 میلیون زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په وروستۍ سروې کې خبرداری ورکړی چې که نړیوال له دې هېواد سره مرستې ونه کړي، نو ښایي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي به د افغانستان په سلو کې 9 وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي.
د ساجر اډو په ماشمنې خبري مجله کې مو زه احمد شیبر کوربم. د شانګهای په سرمشي کې غیر حاضر افغانستان د دې سازمان لغړی توپه پات شو. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نن د شانګهای د غړو هیوادو په سرمشي کې د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده شوه، خو ټینګار وشو چې له طالبانو سره د تماسونو ټینګ شي او دا ډله دې واڅول شي چې په کور دننه او له بهر سره معتدله تګلار خپل کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د چین ولسمشر د شانګهای په سرمشري ځکه وویل چې د دې سازمان غړي هیوادونه باید افغانستان کې د واک د خوندي لیکت په برخه کې مرسته وکړي. شي جین پینګ دا خبره هم وکړه چې د شانګهای غړي هیوادونو ته پکار دي چې افغانستان وهڅوي چې یو ټول شموله سیاسي جوړخ رامنځته کړي او منځلاري کورنۍ او بهرنۍ تګلارې تعقیب کړي. د شانګهای په سرمشري ځکه د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پر دې ټینګار وکړ چې په بهر کې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ باید پرې خودل شي، څو له طالبانو سره پر دې خبرې وشي چې افراطیت زیات نشي او مخنیوی وشي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی بیا په سیمه کې امنیت تاندیښنه څرګنده کړه.
هغه ستر ګواښ چې سیمه ورسره مخامخ ده، هغه له سولې، امنیت او بې باورۍ سره تړاو لري. د دې اصلي سبب په سیمه کې د افراطیت مخ په زیاتېدونکې وده ده. په افغانستان کې وروستیو پرمختګونو دا ستونزې نور هم راپورته کړي دي.
د هند سیال او د ګاونډي هیواد پاکستان صدر اعظم عمران خان د شانګهای په سرمشري ځکه پر دې خوخي څرګنده کړ چې طالبان پرته چې جګړه وشي کابل ته نه وتل. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای په سرمشریزه کې د غړو هیوادونو چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او هند سربیره د ایران ولسمشر هم برخه اخیستې ده او افغانستان په شانګهای کې څارون کې د خود دوشنبه تر سرمشریزي و ورزمخ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د افغانستان د حکومت په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې ګډون ونه کړي.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیه پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
پروسه کال د شانګهای د سرمشریزي پر مهال د سری پټونه خبر شول چې خای افغانستان او ایران د سکل په سرمشریزه کې د دې سازمان دایمي غړي شي. ایران دا غړي توپ تر لاسه کړ.
د شانګهای د نوی غړي هیواد ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د پاکستان لسر اعظم عمران خان سره د افغانستان په اړه د شانګهای د سرمشریزي ترڅنګ خبرې وکړې. پاکستان تر اوسه د طالبانو اداره د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې او وایي چې له نورو سره په مشوره به دا کار وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بندونو چارو وزارت نن جمعه په یو بیان کې وویل دوه مشرانو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ ټولنې د مشرانو د غونډې په څنډه کې سره ولیدل. د دوی خبرې پر افغانستان او نورو دوه اړخیزو مسئلو متمرکز وي او په لړ کې صدر اعظم عمران خان ټینګار وکړ چې د هیواد لپاره سوله ییز، سوکال او ثبات لرونکی افغانستان مهم دی. عمران خان او رئیسی د شانګهای په سرمشریزه کې د ګډون لپاره په دوشنبه کې دي. د دې سرمشریزه د بحث تر ټولو مهمه موضوع افغانستان دی. طالبانو تیره میاشت کابل ونیو، خو تر اوسه پورې د پاکستان په شمول نورو هیوادونو د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. پاکستان وایي چې د نورو هیوادونو په مشوره به د افغانستان د حکومت په توګه د طالبانو د اداري د رسمیت پیژندلو په اړه پریکړه وکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخي عمران خان وویل د افغانستان د ثبات، بشري او اقتصادي وضعیت لپاره اقدامات ضروري دي. له بلې خوا د روسیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په دوشنبه کې د ډله ییز امنیت تړون د سرمشریزي په څنډه کې د افغانستان په اړه په خپل منځ کې د همکاریو پر زیاتولو موافقه وکړه. د سرګی لاوروف او شاه محمود قریشي له کتنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دواړو خواوو موافقه وکړه چې په افغانستان او په مجموع کې په سیمه کې د ثبات او امنیت د یقیني کولو لپاره نور ګډ کار کوي او په دې ډول هڅو کې امریکا او چین هم شاملوي. له بل خوا پرون د هند بهرنیو چارو وزیر جی اس شنکر د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغانستان پر حالاتو خبري وکړه. د هند بهرنیو چارو وزیر د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د دې خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې تمه ده سبا مکتبونه په افغانستان کې پرانیستل شو. د طالبانو د اعلامیې له مخې هلکان ښوونځیو ته لاړ شي. له مدني فعاله نظیفه احمد شاهی په ټلیفون را سره ده. له دې په باور چې خبرونې ته ښه راغلی، نجونو ته دا اعلامیه ستاسو په باور تر څه بریده د اندېښنې وړ ده؟
مننه کوم. سلامونه تاسو او تاسو هم تخنیکی همکاران ته، همدارنګه ګران اوریدونکو ته مننه چې وخت مو ورکړ. نن چې مې هغه د طالبانو کومه اعلامیه چې نشر شو یا خپره شو هغه چې ما اوریدل، ډېر په خپل اول خو زه په خپل ډېر مایوسه شوم چې دا څنګه مسله شو چې په دومره موده کې ټول خلک په تمو چې زموږ اولادونه لار چې ښوونځي ته او چنن هغه اعلامیه چې ما ولیدلانو ډیر مایوسه شوم. پدې او همدارنګه د یو مکتب مدیر سره هم خبرې مې وکړل چې د زموږ ماشومان چې درتي څنګه کیږي چې وکنه هغه چې الکان درتي او انجنې تر راتلونکي اعلامیه پوری وای پتا ما پاتې سي. نو ترڅو چې دا خبرې چې من درنګ ما واردو نور د زموږ ډیر چاپیرا غوانیان و نظر پدې چې طالبان راغلي او د اعلامیه خبروي انجونی دراسي او رانسي دوی د څه تمه نه لري چې د دوی دورګانی د څه د لوړ وسکلو لپاره یو آینده ولري.
طالبان البته تکرار دا خبره کړې ده چې دوی به انجونو ته اجازه ورکړي چې شونځو ته لاړ شي. البته د طالبانو د تیری دورې د حکومت په حساب باندې خلک دا تشویش لري، لیکن بیا هم نظیفه جانې تاسو دا تمنه لري چې په بل اعلامیه کې به ډیر ژر ممکن طالبان انجونو ته اجازه ورکړي چې شونځو ته لاړ شي؟
داسې خو سل فیصده مونږ نشو ویلی چې امکان ولري چې دوی داسې یو اعلامیه نشر کړي، خو زه پیشبیني نشم کولی چې وایم که وکیږي. په دې اتله چې په معروفو کې دونه استادان چې دومره استادان د اوناسو له طبقې څخه وو په مخکې دوره کې د نارینهونو، ځکه چې د هغې معاش او تنخوا لږو ښځو ته هغې باندې ګزاره به کول. اوس که چیرې دوی وایي چې باید هلکان جدا شي ښوونځیو ته، هلته خو ټول خصوصا د غازي لیسې کابل کې چې تقریبا د هغې 2% 5% نه 3% د هغوی استادان د انجونې او ښځینه دي، نو هغه هلکان ته بیا څوک درس ورکوي؟
خو دغه کوم استادانی میرمن استادانی چې درس ورکوي، خو دوی هم طالبانو ویلي دي چې د اوس لپاره په کورونو کې کښینې. څنګه تاسو له کوم استادانو سره چې خبرې کړې دي دوی دا تمه لري چې د طالبانو په خبرو کې داسې څه شته چې دوی به ډېر ژر ښوونځیو ته لاړ شي او کنه هغوی هم مایوس ښکاري؟
او استادان خو ډېرې اوس کابل کې مستدي ډېرې ځان ویستل ولاړل، او کوم کسان چې تاوانې درلود او کوم کسان چې خوار و غریب و بېچاره و په غلط معاش باندې هم ګزارۍ به کوله. هغې نه چې ما واورېدل، خصوصا زه هم د اتحاد معلمینو سره وم، نوید جان سره، د ډېرو استادانو څخه دا مې پوښتنه وکړه. موږ یو ګروپ هم لرو، دومره تمه نه لري چې داسې یو مناسبه نظم جوړ شي، یو نظام جوړ شي چې نجونو ته یې ښځینه استادان درس ورکړي او هلکان تا نارینه استادان. او د دې سربیره هم دا چې هغه یې نشر کړی چې د استادانو تنخواګانې هم ښکته کېږي، کم کېږي، په 3,000 او 2,000 ته راځي رسېږي، نو بیا هغوی بیا څنګه تمه ولري د داسې نظام نه؟
مننه نظیفه احمد شاهی، مدني فعاله په ټلیفون را سره.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د پیسو نړیوال صندوق وایي تر هغې پورې به له افغانستان سره خپلې اړیکې ځنډولې وي چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه نړیوالې ټولنې خپل دریځ روښانه کړی نه وي. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د پیسو نړیوال صندوق چارواکو د افغانستان د وروستیو حالاتو په ترڅ کې د روان اقتصادي کړکیچ په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې تر هغه بل د غهواد سره مرستې نه کوي تر کومه پورې چې د طالبانو په رهبرۍ د حکومت په اړه نړیوال ټولنې خپل دریض نوی روښانه کړي. د نړیوال وجهي صندوق ویان ګری رایس د پنځشنبه په ورځ نو وخت په یو خبري کانفرنس کې خبريالانو ته وویل موږ په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندلو په برخه کې د نړیوال ټولنې لخوا رهبری کیږو او موږ اوس مهال د ملاتړ نه لرو، نو هلته آی ایم ایف برنامه وځنډول سوه. او بیا لکه څنګه چې موږ تیره میاشت وویل افغانستان په دې وخت کې نسی کولای چې آی ایم ایف یا نورو سرچینو ته لاسرسی ومومي. خغلی رئیس وویل چې نړیوال وچی صندوق چمتو دی چې له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار وکړي ترڅو د راتلونکو بشري بحران د مخه نیولو لپاره بیړني اقدامات ترسره کړي. بهرنیو مرستندوی هیوادونو او بنسټونو له افغانستان سره خپل مرستې ځنډولې دي او ویلي دي چې د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت په چلن پورې تړلې دي. په افغانستان کې خلکو ته د عادي بانک لیک هم بند شوی دی. د کار عادي افغانان د انفلاسیون لوړې کچې بيوازلۍ د نغدو پیسو کمښت او د بیکاری جریدو سره مخ کړی دي. طالبان د پیسو نړیوال صندوق د سرګندونو په اړه وایي چې دغه ډول پریکړه ناسمه ده او دا د عام خلکو حق دی چې باید ورکړل سي. د دغه جالې ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د پیسو نړیوال صندوق یا د پریکړه د بشري حقوقو خلاف چاره ده.
د نړیوال ټولنې یا د نړیوال بانک لخوا نه
او یا دی وجی صندوق له خوانه داس د افغانستان د خلکو پیسې کنګل کېدل دا د بشر د حقوقو خلاف موضوع ده، ځکه دا پیسې د افغانانو حق ده او افغانان نوې له جګړې راوتلي مرستې کومک همکارۍ ته ضرورت لري، اقتصاد پخو درېدو ته ضرورت لري، دوی باید افغانانو په حق باندې تیری ونه کړي. غوښتنه مو دا ده چې سیاسي مسایل د افغانستان د خلکو د حقوقو سره ونه تړي.
نړیوال وجهي صندوق وروسته له هغې خپلې مرستې وځنډولې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش مخکې وویل چې افغانستان د بشري ناورین او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بنسټیزو خدماتو له بشپړ سقوط سره مخ دی. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي سرمنشي انتونیو ګوترش په یو ټویټ کې ټینګار کړی چې ټولو مرستندویه کارګرانو، ښځینه او نارینه ته باید اجازه ورکړل سي چې دوی خپل حیاتي کار په خوندیتوب تر سره کړي پرته له ځورونې، ویرې یا ډار څخه. په ورته وخت کې د طالبانو یو ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې ټولو ښځینه او نارینه او کارکوونکو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د فعالیت اجازه ورکړل سوې او دوی کولای سي خپل دندو ته دوام ورکړي. طالبان څه باندې یو میاشت وړاندې پر ټول افغانستان واکمن سول او په دې وروستیو لنډو څو ورځو کې د دغې ډلې له لوري اعلان سوې کابینه کې هم ټول د طالبانو غړي دي. بلخوا د اقتصادي چارو ځینې فعالین بیا د نړیوال وحشي صندوق اعلان سوې پریکړه ناسمه بولي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال یونس مومند وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې د دغه سازمان یا د پریکړه نامناسبه ده او باید د بشري ناورین د مخنیوي لپاره بیرته پرې غور وسي.
د افغانستان سیاست دی، هغه د افغانستان د دولت موضوع ده او د حکومت موضوع ده، بلې که چېرې بشري مرستې کې د نړیواله وحشي صندوقونه رسېږي، زه فکر کوم د افغانستان اقتصاد ته زیان ورسوي. هیله ده چې د افغانستان اقتصاد د نورو توانو څخه وژغوري او نور د افغانستان اقتصاد ته زیان ونه رسېږي. هیله ده چې په دې باره کې نړیوال وحشي صندوق بیرته خپل تصمیم واړوي، خبري او سیاست په جریان لري، ولې د افغانستان پر خلکو باندې نور د اقتصادي ظلم.
نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د افغانستان پر وروستیو حالاتو اندېښنه ښودلې او په خپلو بیلابیلو راپورونو کې ویلي چې دا مهال د دغه هیواد له نیمایي زیات نفوس بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. خو لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن سول، نړیوال بانک او ځینې نور مرستندوی بنسټونو په افغانستان کې خپل اعلان سوي 4.9 میلیارد ډالر مرستې کنګل کړي.
په کونړ کې طالبان وایي د اسرآباد په شار کې د غیر مسؤولو وسلوالو په ګرځېدو بندیز لګولې دی. نور جوسیات په دې راپور کې
پر افغانستان د طالبانو لولکي لیوي میشتي زیاته موده کیږي، خو لا هم یو شمیر کسان خپل کارون ته په تک کې زړه نازړه دي او په دې ویره کې دي چې کوم وسلوالي مخې ته ونه دريږي او ستونزې سره مخ نه کړي. خو په کونړ کې به چارواکي وای دوی ټول خلکو ته اعلان کړي چې خپل کارونو او دندو ته د پوخا په څیر دوام ورکړي. د دوی په خبره چې خلکو ته د ډاډ ورکولو او په خار کې د پوره امنیت د تامین لپاره خار ته د نامسؤولو کسان نو پر داخلي دو بندیز لګولې ده. د کونړوالي ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل
د بازار د امنیت په اړه کې خو والی صاحب واقعاً چې دا حکم صادر کړی دی چې هغه کسان چې وسلو څخه تر نوځي هغه تمامانات ده مشخصه دریشي بلري چې دا غي د پاره تعین لانه ده شوی، خو وسلواله د غمره کنټرول کړی دي څنګه مخ کې ګرځیدل هغه شان نشي کولای چې هغه د بازار تر نوځي اصله هو سره.
د خاغلی حنیف په خبره چې ټول افغانان په ځانګړي ډول کونړین په تیرو جنگونو کې زیات زوريدي لیدي او د تلپاتې سولې او آرام ژوند په هیله وو او دوی هم هڅه کوي چې خلک نور د سولې او امن په فضا کې ژوند ته دوام ورکړي. د کونړ اوسیدونکو هم د طالبانو له یاد اقدام خوختي او وای اوس په خار کې غیر مسؤول وسلوال نه لیدل کیږي او هر سړی په ډاډه زړه کولای شي چې بی له ویرې خپل کاروبار وکړي. مدني فعال ګوهر رحمان شینواره
په خار کې داغه وسلوالو مخاوني ولا چې هغه بد وسلو سره په ناقانونه توګه باندې په خار کې پلسري توګه ګرځیدل او د خلکو سره ویر او ډار او تشویش پیدا کړو. کوڅوکم دغه سي د وسلې سره په خار کې ګرځي نو دا غوی نه تپوس کیږي د ټوپک د جواز او دا وی چې څوک دی او د کم زیاده او د څه مسولیت لري. موږ د دوی نه مننه کوو او لاته غوښتنه کوو چې دغه سی خپل سره مخه ونیسی.
د کونړ چارواکي په داسې حال کې په خار کې د غیر مسؤل وسلوالو کسانو پر داخليدو بندیز لګوي چې لا هم په یو شمیر خارونو کې نامسؤل وسلوال لیدل کیږي او لویری زیات کسان په کورونو کې ناشتي. خو طالبان به وایي چې دوی عمومي عفو اعلان کړي او همدارازي د ډېرې ادارو کارکونکو ته ویلي چې خپل دندو ته حاضر شي.
تاسو له پیغامونو
زه احمد حمدر د لغمان منګ له برق څخه محروم یم په 16 کالو کې او موږ ډېر وادي موږ سره سوي دي دلته تقریبا د لغمان د کارغیو ولسوالۍ د عزیز خان په سیمه کې موږ اوسېږو او برق نه لرو ډېر مشکلات سره مخ یو او سو سو ځلې موږ سره وادي سوي دي او حتی تر دې پورې چې اوس په نیمایي ساحه کې پایې هم لګېدلې دي خو هیڅ څوک ورته داسې عملي جامه نه وراغوندي او موږ له اسلامي امارات نه دا خواهش لرو چې دې ته توجه وکړي او خلکو ته به روزګار هم پیدا شي او سهولت به هم ورته پیدا شي. د پکتیکا او سیدونکو رحمت الله مای پیم مای بین اور پوی پروس کالم نه درا کړی س کالم نه درا کړی او دنګونه تشکریم باندې سی مو ولا پور کو دا پورم څوک نه را کړی وای مرکیزو او طالبانو په کوټو باندې کو باندې پیسې جات کړی مالې ډیر غواړي سمته و باندې زر پی غواړي مو به دا څه کو دا موږ وږي دیم وږي اخر به دا گزارت سره کو عوام خو تبا برباد.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا زجر رو د دې خبري مجلې ورسوي تر رسیدلې یو لکه څنګه چې مشمنه کړې و مشاعره ته مخه کوو. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې مشاعره وشوه چې زرګونو کسانو پکې برخه اخیستې ده. دا کسان د خپل روزګان دی او د نورو ولایتونو خلک هم ورخلي دي.
د مشره تیر شپه د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ځوانانو لپاره د غازی امان الله خان په تپریهی پارک کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا جوړ شوی و. په دې مشاعره کې چې په زرګونه کسانو ګډون کړی وو په اورزګان ولایت کې د شته شاعرانو لیکوالانو او نادخواهانو ترڅنګ د هیواد د یو شمیر نور ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو او نادخواهانو هم په کې ګډون کړی وو.
نه بارکزی نه اسکزیم د خاپوړو او پلرو وطن می دادی
دغه مشاعره په دریو برخو ویشل شوی و. لومړی برخه د خبرو یا وینا، دوهمه برخه د شعرونو او وروستۍ دریمه برخه ورزشي نمایش ته ځانګړې شوی و. د مشاعرې په پیل کې دیني عالم مفتي شیخ مولوی محمد عیسی اطمینان خبرې وکړې او په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې تر ختم وروسته د افغانانو ترمنځ پریوالی او ورورولۍ ټینګار وکړ.
نصرت مخ کی دا پر پتھا اول بد خدای نصرت راضی بیا با پتھا راضی دا مجاہدین دویم اول دا خدای نصرت تا او بیا ستاسی کومک او سبب دا چه تاسو مجھ تا استقلال راکا مجھ شملی مدنگی و تاتلی مجھ با پخوالن گوٹن نسو ترالی اوز ملشا دم رچر غلونا همی لگلی دا ستاسو دوینو برکتا.
د شاعرانو شیرونه هم تر ډیره پریوالی او د جګړې څخه پر کری کی را څرخیدل.
پاپالزای نما مزایم نقل جای نبارک زای نه اسک زایم د خاپور او پلرو وطن می دادی اختر زای پجام از یغم چې یو خلک درا وته
زمانه ګمو سلامونه کین جفا منګرو زدر نتل یم لدی فان دنیا منګرو زما د یتیم کورن او بچو خیال بنګوي
د د مشایری په پاتې برخه کې د وشو لوبغاړو ګډونوالو ته بیلابیل نمایشونه وړاندې کړه. په وروستي برخه کې یو شمیر کسانو ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا تحفې او نورې جایزې هم ورکول شوې. هیواد ته د طالبانو په راتک سره د لومړي ځل دی چې په اورزګان کې په دومره پراخه کچه مشایره وړاندې کیږي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.